تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې په هلمند، اروزګان او کندهار کې یو لزر به ځای شبه کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. د کندهار ارغنداب کې بیګا هم کلکه جګړه شوه ورستای حالې درکوو. پروانه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری مخکلی دی چی راپور نو تراشو پا مکڑای خبر نو تا. د انډونیزیا یو اسلامي بنسټ د افغانستان جګړه ناروا وبلله. افغان چارواکي وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. او د ګرجستان واکمن ګوند پارلماني ټاکنو کې د بریا اعلان وکړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. دغه وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي د ماليزیا دغه مجمع یوه معتبره اسلامي ټولنه ده چې په افغانستان کې یې جګړه غندلې او ناشرعي بللې ده. وزارت وایي د مجمع پر دې موضوع په کوالالمپور کې د افغانستان سفارت ته په یوه لیږلي پیغام کې دا خبره کړې ده. د ماليزیا د مجمع د خبرو له لارې د افغانستان د روانې کشالې د حل غوښتنه کړې. تېر اونۍ د کابل د لوی جرګې په تالار کې شاوخوا 2500 علماو هم ورته څرګندونې کړې وې. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته خپل خاورې د سیاسي او نظامی استفادې اجازه نه ورکوي. محمد عمر داوودزی پرون د ملي راډیو ټلویزیون په یوه خبرونه کې دا خبره وکړه.
نه موږ هند ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه موږ پاکستان ته اجازه ورکړې نه ورکو، نه ایران ته. او اوس دینا بعد خیر سره چې امریکایان لاړ شي هغوی به هم دا اجازه نه لري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر اونۍ ویلی وو هیواد اندېښمن دی چې هندوستان به د افغانستان له خاورې د پاکستان د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. ښاغلي داوودزی د یو پارلماني هیات په ترکیب کې تیر اونۍ پاکستان ته سفر کړی وو او هلته یې ویلي وو چې پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د روان میلادي کال تر ختمېدو مخکې به په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره شي. د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په ټینګښت کې د ولسی پاسنوالو رول مهم وباله. د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې والی ضیاءالحق مرخیل پرون په دې ولسوالۍ کې ولسی پاسنوال وستایل.
ننګرهار والی پچیراګام ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د ولسی پاڅون کوونکو پوستو څخه لیدنه وکړه او له دوی سره نقدي مرسته وکړه. د دوی څخه قدردانی وکړه چې د پچیراګام ولسوالۍ د امنیت په تامین او وضعیت ښه کولو کې همکاري کړې ده.
د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له یو نیم کال راهیسې په ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو حکومت ورته اساسي کارونه نه دي کړي. د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه. لدې سره دغه ګوند له وړاندې له متحد شوي اپوزیسیون سره مخامخ شو چې هیله مند دی د واکمن ګوند اتکلنه واکمني پای ته ورسوي. خو د اپوزیسیون تر ټولو لوی ګوند د وړمې ورځې د ټاکنو نتایج رد کړي او په تبلیسي کې یې د اعتراضونو غوښتنه کړې. نړیوالو څارونکو ویلي چې د ټاکنو وروستۍ پروسه له عیبونو خالي نه وه. خو د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دا نتیجه واخیسته چې په ګرجستان کې چې درې ملونه ولکه وګړي لري شوی انتخابات رقابتي وو او په ټوله کې اساسي ازادۍ پکې په پام کې نیول شوی وي. د کاناډا پولیس وای په کیوبک کې د یکشنبه شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې دوه کسان د تورې په گزارونو وژل شول تروریستي انګیزه نه لري. د کیوبک ښار پولیسو پرون وویل لمړنۍ موندنې ښیي چې یو 24 کلن ځوان د شخصي انګیزې له مخې دا حمله کړې چې تروریستي اړخ نه لري. د پولیسو یو افسر رابرټ بیچن پرون وویل چې دغه ځوان په 2014 کال کې د دغه سې یوې حمله خبره کړې وه. د هغه په خبره دا اطلاعات 15 کاله مخکې د رواني درملنې په یو متن کې افشا شوی وو. د فلیپین په ختیځ کې د یو زورور طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. د پرون سهار طوفان دومره قوي و چې په یو ساعت کې سرعت 200 کیلومترو ته رسیده چې د خټو او خاورو د ښویېدو سبب شو او نږدې 150 کورونه یې لاندې کړل. او په داس حال کې چې په چک جمهوریت کې د کورونا وایروس مثبت پیښې په زیاتېدو دي، دغه هیواد کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې بیړنۍ حالت ښایي تر کرسمس پورې وغځول شي. د هغو ارقامو له مخې چې د چک جمهوریت چارواکو پرون اعلان کړل، د 24 ساعتونو په لاړ کې تر 1400 ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي. په ټوله کې په دغه هیواد کې تر 315,000 ډیر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي، چې له دې ډلې 3250 تنه مړه شوي دي. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم منتلی شي، پته ده azadiradio.com. د ژمی پر رسیدو د څو جنوبي ولایتونو بې ځای شوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ شوي.
دغه کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسو کټان مشګر د باندې پریوزه نغړ کې خرتلې د امش پر ځانو باندې اچو چې مشخص شی لانه دی راېستلې.
د کندهار ارغنداب او جړې ولسوالۍ کې پرون او تیر شپه سخته جګړه شوې ده.
هوایي ځواکونو تر نا وخت بمبار کوي چې د درنو چاودنو ژغونه عام کندهار شهر ته رسیدل.
افغانستان کې غنو خبريالانو سره د شوي تاریخوالي دوسی به برخلیک پات دی. د افغانستان په اړه د جنو نړیوالو رسپانو تبصری درته لرو. او روزګان کې د خلکو په مرسته یو ارمانجن مور وټوانی د چې 12 کال وروسته د خپل زوی ناوي واده کړی.
دغه ارمان مې پر دړي درلو دي چې مال اله یزما د چې پر دره خوندې کې چې زما په کور کې دوه مشه پیدا شي.
دوی معنی مای کې د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو د لټه پروګرامونه درته لرو. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي او اف ام 3.15 خبرونه کوي. تازه راپور دی چې پرون ماخام د کندوز د ولایت په مقام کې یو توغندی لګیدلی. هلته مو خبريال وایي چې دغه توغندی په 14 کې د ولایت د مقام څلور ساتونکو وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. هڅه کوي چې خبرونه کې خپل خبريال سره اړیکه ټینګه کړو او وروستای حال درکو. خو اوس ورځو هلمند ته. خبريال مو راتوي تخنیکی همکار اشاره کوي چې لکندوز مو خبريال ل خبرونه سره وصل شوی دی. اجمل آریان، آریان سپ ستړي مشي سهار مو په خیر. په کندوز کې د ولایت پر مقام د تیر مقام د برید جزئیات څه دي؟
مننه. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې تیر ورځ ماخام 15 بجې د کندوز ولایت مقام په انګړ کې د والیبال په میدان کې د وسلوالو طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو له امله د ولایت لس تنه ساتونکو ته مرګ ژوبله وخته ده. د کندوز د والي وای نسمت الله مرادي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښه کې د ولایت مقام څلور تنه ساتونکو وژل شوي او درې تنه هم ټپیان دي. او دغه راز د ولایت درې تنه ملکی کارکونکي هم شامل دي. یعنی په ټوله کې څلور ساتونکو وژل شوي، درې تنه ټپیان دي او درې ملکی کارکونکي هم ټپیان دي. یعنی شپږ تنه ټپیان دي. د ښاغلي مرادي په خبره چې دغه پیښه ټپیان دي کندوز نه زمي روغتون ته انتقال شوي دي او روغتیايي وضعیت هم د ډاډ وړ ده.
بله، او د پیښې مسولیت چا په غاړه اخیستی او داسې هم معلومه شوې چې دغه توغندی چې د ولایت په مقام لګیدلې له کوم ځای توغول شوی؟
لودین صاحب، څو کلونو راځي چې د کندوز شاوخوا سیمې، البته د ښار نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعال فزیکي حضور لري. دا لومړی ځل نه ده. څو ځلې د کندوز ولایت مقام انګړ په دیوان مرمۍ باندې وشل شوی دا دغه راز د ښار په بیلابیلو سیمو کې هم دیوان مرمۍ لګیدلې دي. خو دلته چارواکي وایي چې دغه واد د وسلوالو طالبانو له لوري توغول شوی ده، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو یا کمبلې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي.
بله، کور مو ودان اوریدونکو و موریدل چې په کندوز کې زموږ خبريال ویل چې تیر ماخم د کندوز د ولایت په ودانۍ کې، البته د والیبال په میدان کې، توغندۍ لګیدلې او کم تر کمه څلور ساتونکو پکې وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان دي. له کندوز نه ورزو کندهار ته، د کندهار په ارغنداب او جړی ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ کلکه جګړه شوې ده. تیر شپه هوایی ځواکونو په ارغنداب کې بمباری کړې چې تر اوسه یې د مرګ ژوبلې او اغیز راپور نه دی خپور شوی. لږ وړاندې زموږ خبریال صادق رښتینی راته وویل،
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د دوشنبه په شپه هم هوایی ځواکونو تر ناوخته بمبار کوي چې د درنو چاودنو ژغونه ان کندهار ښار ته را رسیدل. چارواکو تر اوسه د دغه بمبار د تلفات په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی د یکشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې 115 وسلوال طالبان وژل شوي او 46 نور ټپیان شوي. د احمدی په وینا وسلوالو طالبانو ته دغه تلفات د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ناګهان، کوهک او تابین کې او دغه راز د ژړی ولسوالۍ په نهر کاری سیمه کې اوښتي. بلخوا بیا وسلوالو طالبانو براک سیدا کړي چې د ارغنداب ولسوالۍ د سربند پله څخه بیا تر شاغه دراهي پورې د پولیس ټولې پوسټې سقوط کړې دي. دغه راز د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بیځایسو کورنیو شمیر 1500 ته رسیدلې دي چې د کندهار د کډوالو چارو ریاست په وینا د دغه 1500 کورنیو څخه زر کورنۍ همالته په ارغنداب ولسوالۍ کې امن سیمو ته کډه شوې دي او 1500 نورې کورنۍ کندهار ښار ته راغلي چې دلته د خپلو خپلوانو او د کرایې په کورونو کې میشت شوي.
همکار مو صادق رښتینی و چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیر شپې د حملو جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د ورستیو جګړو له کبله تر 10000 زیاتې کورنۍ بې ځای شوې. کله یوې خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې خبرې روانې دي، ورسره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې زیاتې شوې. بې ځای شوې کسان چې وایي په واقعیت کې دوی د جګړې عذاب ګالي، د عاجل مرستو غوښتنه کوي. د سالم محمد صالح راپور د هلمند یوې بې ځای شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې میرمنې په څیر ډیر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې یې اړولي چې نه یې د سرپنا چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
موږ هم د دا ناوې د ولسوالۍ سره راغلي، د داد کې ماړولي وروره شپږ کټې په یوه سرای کې ماړولي دي. دغه کوچنیان په خونه کې خونه د په هغه کې پرې باسو کټان موږ ګرده د باندې پرېوځو، نغاړکۍ خرتلې ده موږ پر ځانو باندې اچو چې موږ خپل شی لا نه دي راایستلي.
هوا سړه سوې خو د جګړې اور سوړ سوی نه دی. د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی. تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې 10000 شول سوی و، خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا 10000 یادوي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل شوې ده.
تر ولایت هلمند در حدود 7000
په هلمند کې د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2000 زیاتې کورنۍ سروې شوې، له 1400 کورنۍ سره مرستې شوې دي.
1600 خانواده کومک انجام شوه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1500 کورونایو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي. په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده. د دغه کمیسیون د نشراتو مشر زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل،
جګړه په هلمند کې او په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل. ډیر کورنۍ بې ځای شوې ده. موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونه او سازمانونه غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي.
لتیری میاشت د هلمند ترڅنګ په کندهار او روزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي. یوازې په کندهار کې لتیری اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنده بولسوالی ورټولې دي 1500 کورونه بې ځای سوې دي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورونه کندهار ښار ته کډه سوي او زر نورې کورونه په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځای سوي دي. بل خو د روزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورونه له خپلو سیمو بې ځای سوي دي. د والي وین احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځای سوو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي. خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړي دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلې مرستې ولیږدوي. د هلمند، اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي. خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلواله شخړه کې دخیل نه دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
وسام ورزو د خبريالانو د دوسیو اړوند یو راپور ته د خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي 15 او یا پیخي ثبت شوی دی. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه افغانستان د هغو هیوادونو په 15 مالیکه کې راوستي چې د خبريالانو د وژنې دوسیې پکې به برخلیک پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د 2 په مناسبت چې د خبريالانو په وړاندې د جرایمو د مافیات د ختمولو لورز سره برابر ده دغه راپور چمتو کړی.
مینا مروت هغه خبریاله چې په کابل کې د یوې تروریستي حمله قربانی شوې ده. د خورشید ټلویزیون خبریاله مدینه مروت د یو مقناطیسي ماین د چاودیدو له امله چې موټر پورې نخلول شوی و ټپي شوې ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوې وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې لبیا بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
سو ځلې زموږ خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنیو د عدالت غوښتنې او خوشي تلویزیون په اړه راپورونه تیار شول، خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازمه وه په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وای د یادې پیښې وروسته کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ، خو دې بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 132 مورد ثبت شوی دی. د دغه ادارې د سار د سانګې مسؤل احمد نصیر نوري آزادی راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 12 نور مورد هم څېړل کیږي. د ښاغلي نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته په کتو د وژنو د 115 قضیونه ډېر شته رسیدنه شوې ده. دا تبیشتو موردو عاملین لامنیتی زوکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی، اته موردې د امنیتی زوکونو د کشف ترسار لاندې او د نورو مواردو عاملین د دولت وسلوال مخالفین په تیر طالبان دي. د نای د سار د سانګي مسؤل نوري وای د روان میلادي کال لپایل نتروسه د خبريالانو پر وړاندې د تاو تاریخوالي 15 بیا قضیه ثبت شوی چې 15 د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوې چې یو په غور یو په هلمند او درې په کابل کې وي. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 یا پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوې دي. خاغلی نوری وای کسه هم په ورسته کلونو کې ل خبريالانو سره د تاو تریخوالی دوسیو ته رسیدنه شوه. خو افغانستان اوس هم په هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې ل خبريالانو سره د تاو تریخوالی ډیر شمیرې لري. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د هغو هیوادونو په 15 لیکه کې دی چې د خبريالانو د وژنو دوسیې پکې پرته له برخلیکه پاتې دي. دغه راپور وایي سومالیا، سوریه، عراق، جنوبی سودان او افغانستان هغه 15 هیوادونه دي چې د جګړو دوام پکې لامل شوی چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته سمه رسیدنه ونه شي. بلخوا د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې د عدالت غوښتنې عمومي مسؤول صدیق الله توحیدی وایي سره له دې چې افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب او د رسنیو د کار لپاره ښه قوانین لري، خو بیا هم د خبريالانو پر وړاندې پکې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي. د ښاغلي توحیدی په خبره د خبريالانو د وژنو، تښتونو او د مرګ د ګواښلو په پیښو کې تر ډیره د دولت وسلوال مخالفین او تروریستي ډلې لاس لري، خو په وهلو، ډبولو، سپکاوي او موقتي بندي کولو کې یې دولتي چارواکي او سیمه ییز زورواکي ښکیل دي. د ده په خبره د خبريالانو د وژنو او وهلو ډبولو په ګډون د دوی پر وړاندې د جرمونو معافیت اوس هم شته.
عدم تطبیق کامل قانون، عدم پایبندی به قوانین از جانب
د قانون نه پلی کیدل، د دولت د منصبینو لخوا قانون ته نه پاملرنه، او د خبريالانو د وژونکو د نیولو په برخه کې د امنیتي ارګانونو کمزوري هغه لاملونه دي چې د جرمونو پر وړاندې یې د معافیت تله درنه کړې ده.
ښاغلی توحیدی وایي سره له دې چې لویه سرنوالۍ له خبريالانو سره د تاوتریخوالي د دوسیو په اړه د اجراتو راپور ورکوي، خو په دې برخه کې د سترې محکمې د اقداماتو په اړه اطلاع نشته. د افغانستان لویه سرنوالۍ وایي پروسه کال د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي دواوې دوسیې د تحقیق او ارزونې په هدف ثبت شوي دي. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل په دغه شمیرو کې 1.5 قضیه د خبريالانو د وژنو او ترور دي.
از 72 مورد 31 موردش قضایای
په دغه 2 پیخو کې 1.5 د خبريالانو د وژلو او ترور قضیه دي، او لوی سرنوالۍ د ترسره کړو تحقیقاتو لمخې له سترې محکمې او د افغانستان له محاکمو نه عاملینو ته مجازات غوښتي. په مجازاتو کې اعدام له 40 نه تر 150 کلونو حبس او نور شامل دي.
د ښاغلي رسولي په خبره د دغه دوسیو 19 مورده 1390 او 1390 کلونو پورې اړه لري چې په تړاو یې 33 کسان نیول شوي او له تحقیقاتو وروسته محکمې ته پیژندل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس هم د خبريالانو لپاره یو ناامنه هیواد ګڼل کیږي. د اکتوبر 2 هر کال د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو د ورځې په نوم مانځل کیږي. د ملګرو ملتو سازمان د 2014 کال د نومبر په 26 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې ټول دولتونه باید د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او دغه شان د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو له معافیت سره مبارزه وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصره لري اجمل انت غوښی.
واشنگتن پوسټ رسپانې په وته ځلې کنه کې دا پوښتنه راپورته کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته به د افغانستان په وړاندې د امریکا ژمنې څنګه شي. ورسپانې لیکي سره له دې چې د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ مناظرو کې د افغانستان د جګړې په اړه بحث نه دی شوی، خو د لیکوال په باور دا انتخابات د افغانستان لپاره مهم څه دي. د لیکوال په وینا په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون سربېره افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. دا واشنگتن پوسټ په وینا په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو بریدونو هدف د امریکا او افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړل دي. ورسپانه لیکي افغانان غواړي پوښي چې د نومبر د 3 منټې له انتخاباتو وروسته به د افغانستان سره د امریکا ژمنې څنګه کیږي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی ځینې لکه جمهور رئیس اشرف غنی خای په دې هیله چې د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایدن د بریالیتوب په صورت کې به د افغانستان د سولې بهیر له سره تنظیم شي او د دوهې د تړون ځینې برخې به لغوه شي. لیکوال راندی وای خکاری چې ولسمشر ترامپ د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د استلو د بهیر د چټکولو هوډ لري. ولسمشر ترامپ د اکتوبر په میاشت کې په یو ټویټ کې ویلي والی د کرسمس تر جشن ټول امریکایي سرتیری له افغانستان نه وباسي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر انتخابات نږدې کیږي، څلور اساسي مسلې د افغانستان پر جګړې اغیز کوي. وړاندې وایي د سولې مذاکرات د بدلون په حال کې دي. تاوتریخوالی له ولسي افغانانو قرباني اخلي، له القاعده سره د طالبانو اړیکې د فکر وړ دي، او څلورم دا چې سیمه ایز سیالان د افغانستان د سولې بهیر کمزوری کوي. انډین اکسپرس هندي ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په یوه لیکنه کې ویلي په هند کې د پیازو د بیو لوړېدو د افغانستان څخه د پیازو واردات زیات کړي دي. لیکنه وایي هر ورځ شاوخوا 15 لاری پیاز له افغانستان څخه د پاکستان له لارې د هندوستان خاورې ته داخليږي. لیکنه کې ویل شوي د افغانستان څخه هند ته د پیازو صادرات به په هند کې د منی په فصل کې د پیازو په بیو کې د کمی سبب شي.
اوس هم ورځو یوې په زړه پورې موضوع ته. له اروزګان څخه د سید ولی په نوم د یو داسې چا کیسه چې 12 کاله مخکې کوژده کړې وه خو د واده مالي توان یې نه درلود. د ازادي راډیو یو راپور د سید ولی او د عمر خوړلې مور ژوند ور بدل کړ. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور ته پام وکړئ.
چې ماشام سر ولګوم چې راوی شسته مزوره مې ته یزو چې مزوره مې پټه پس په سر ځ خدمت کوم. از علم دی چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپۍ وړ
دا جړه د شپې ته کلنې سلما ده. شاوخوا و میشتې وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپل بیوزلی ویرجن کی سا کوله. هغه محل د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی زندې دلی وادو چې دولس کاله مخکې کوژده سوی و خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نسو کولی چې خپل ناوې واده کړي. 30 کلن سید ولی چې د سلما یوازنی زوی دی د بیل او کلنګ مزدوري کول، خو پر دې مزدوري د واده پیسې پوره کول ممکن نه وو. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړې وه، خو تر پایه یې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپلې بېوزلۍ او بېوسۍ کیسه کړې وه خپور شو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول، او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څیر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه، او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړی نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو، د دغه کومکي وروسته موږ خوشحاله یو. مثال یو چې زموږ سره یې ښه ژوند وکړي، زموږ واده یې راوکړي، ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه. لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی، راوی یې کړي زما چې چېرته یې واده ورکړی دی. په دغه ننو کې شی نه دی احتیاج کړی. دغه ارمان مې پر زړه درلودی چې مال الهی زما د چې پرده راخوندې کې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي. الله تعالی دې یو ځنه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره لا هم د مرستو لړۍ نه درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د 3 میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومیږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په تلویزیون یا ازادي نه چې خبر مو چې باورېدو او په دغه باندې چې دا به چوره دی را مثلا څو نڅوره فقط یې څه وو دا کار کوي وو د وازه لپاره پیسې نه درلود دا چوره د تکلیف دا کړی وو او د دې راډیو د دې نه ډېره مننه کوم چې دا تاسو ته غونډه ځوانان مثلا کاری لري کار کوي خو دا تاسو ته اجر ورکړي
خپله. سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کوری آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي وایي وروستۍ حمله د زغملو نه دي. ضیاءالحق ذاکری له هلمند نه لیکلی وای د ناوی ولسوالۍ په هلمند کې ناوی ولسوالۍ کې طالبان برلاسی دي. فریاد له کندهار نه لیکلی وای کومې غونډې چې د عامو خلکو کسانو لخوا د سولې په ملاتړ جوړیږي هغه ګټورې دي. وسیولا عبدالرحیمزی له لغمان له قرغیون نه لیکلی وای د پوهنې وزارت دا 15 کاله کیږي چې د کتابونو ژمنې کوي خو کتابونه نه ورسیږي. نیک محمد قرآن دوست له کندهار نه لیکلی وای جګړې ځپلي خلک ډیر له ستونزو سره مخ دي. فهیم زابولی لیکلی وای طالبان تاوتریخوالي کې د امتیاز په لټه کې دي. اته بجې او 1:30 دی. وړاندې 2:19 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونه خو ترې مخکې د خبرنو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماليزیا د اسلامي یووالي نړیوالې مجمع په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي افغانستان هیڅ هیواد ته له خپل خاورې د سیاسي او پوځي استفادې اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې پاکستان اندېښنه ښکاره کړې وه چې ممکن له دغه هیواده د دوی په ضد استفاده وشي. د ننګرهار چارواکو د پچیراګام ولسوالۍ د امن په ټینګښت کې د ولسي پاڅونوالو رول مهم وباله. د ګرجستان واکمن ګوند د ګرجستان رویا په پارلماني ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه. د فلیپین په ختیځ کې د یو زورور طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په چک جمهوریت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې بیړنۍ حالت ښایي تر کرسمس پورې وغځیږي. او د کاناډا پولیس وایي په کیوبیک کې د یکشنبې شپې هغه پیښه چې په نتیجه کې 2 کسان د تورې په گزارو وژل شول تروریستي انګیزه نه لري. اوس هم یو نړیوال راپور راخلو او ورپسې هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته. په داسې حال کې چې په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د آذربایجان او ارمنستان جګړه شپږمې اونۍ ته ورسېده. د آذربایجان ولسمشر پرون په تازه خبرداری کې له دې سیمې د ارمني ځواکونو پر وتلو ټینګار وکړ. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په لانجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د روانې جګړې په اړه تازه خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې علیف او د آذربایجان نورو لوړ رتبه چارواکو د متحد هیواد ترکیې له یوه هیئت سره وکتل. په همدې حال کې آذربایجان او ارمنستان یو او بل د هغې جګړې په لړ کې په تازه حملو تورنوي چې شپږمې اونۍ ته داخله سوه. د سپتمبر پر 20مه په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې له پیله ارمنستان په دې سیمه او شاوخوا ساحو کې د 1200 پوځیانو او ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دې سیمې اکثریت اوسیدونکي په خټه ارمنان دي خو دا سیمه رسمن د آذربایجان د خاورې برخه ده. بلخوا آذربایجان که څه هم د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره نه ده کړې خو ویلي دي چې په روانو جګړو کې 1 نوي ملکیان وژل سوي او 400 نور ټپیان سوي دي. نړیوالو ادارو د خوشحي بمونو د مشکوکو کارونو په اړه خبرداری ورکړی چې کولی سي تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د خپلې اونیزې دعا پر مهال پر ناګورنو قرباخ کې د روانې لانجې په اړه خوشیني وښوده.
په دې ځانګړې ورځ باید دا خبره هیره نه کړو چې په غرنۍ سیمه ناګورنو قرباخ کې نښتې روانې دي او په غموونکې توګه د قربانیانو د زیاتېدو د کورونو زیربناوو او عبادت ځایونو د ویجاړۍ سبب کیږي او ملکیانو ته زیان رسوي. ډیره غموونکې ده.
په ناګورنو قرباخ کې ارمنی ټبرې رهبري پرون د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې وړې مشپې پر ماتونی شار او نورو ساحو د راکټونو حملې کړې دي. د آذربایجان دفاع وزارت وایي د ارمنستان ځواکونو د دوی پر هغو سنګرونو چې په نړیواله سطحه د پرسمیت پیژندل سوي سرحد په اوږدو کې پراته دي دغه ورځ پر تارتار او اغجابیدی ملکی ساحو حملې کړي دي. د دواړو لوریو تازه ادعاوې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوي نه دي او د کروالي معلومولی ګران کار دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون له لانجمنې سیمې ناګورنو قرباغ د ارمنستان د ځواکونو پر ایستل کېدو ټینګار وکړ او خبرداری ورکړ که د روانې کشالې د حل لپاره مذاکرې نتیجه ورنه کړي د آذربایجان ځواکونه تر پایه جګړې ته چمتو دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره
زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وری خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څوای
کو چې حاضرې په حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل ښار له لومړۍ ناحیې نه د عبدالشکور په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د ده خپلوان په امریکا کې اوسیږي او کور یې ده ته پرېښی و چې وی ساتي او په کرایه یې ورکړي. دی وایي د کور د خاون په مشوره یې کور په کرایه ورکړ، خو اوس کرایه ورکوونکي په زوره په دغه کور کې دوکانونه او یوه لوړپوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه یې اخلي. دی وایي ډېرو اړوندو ادارو ته ورغلې، عریضې کړي، په عریضو یې احکام هم ورکړل شوي، خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه ستونزه به د کابل د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړې ده. لومړی به د عبدالشکور او ورپسې به د اومې ناحیې د رئیس ښاغلي معصومي څرګندونې واورئ. اوس به عبدالشکور خپله ستونزه په خپله ووایي.
اصلا د کابل یم، د ناحیې اول فعلا په ناحیې چار کې کینم. مشکلات خو هماغه د اکا زوی یو اولي ده، ګروي شوی ده، په دیارلس شپېتم کال ګروي شوی ده. تقریبا دولس یا یولس کاله مخکې ما ته ویلی دي په تلیفون کې کافي قوالۍ در کوم، هغه از ګروي خلاص کړه، تا ته امانت په یو شکل ګرو تا ته وسه.
ښه، بیا تاسو وکړه.
ما هغه ګروي خلاص کړه په یو پکتوال چوفروش پخوانی و، عمل ته په کرایه ورکړه. دوه کاله عمل ته هغه کرایه ورکړه دی، بیا دواره ما هغه د کرایه خلاص کړه. ما بل شخص ته پروتوکول وکړو، بیا یو ساختمان یو دوکان مکان جوړ کړه، تا زما اکا زوی رازدي د استفاده وکړي.
ښه،
بیا هلته هغه زما انډیوال یو موټر شویی جوړ کړی ده، یو امام او پنځه دوکان یو موټر شویی وکیل منطقې ته ورکړی ده. یو دوه کال هغه بدون کرایه زندگی وکړه او کاروبار کړی، بیا هغه بلند منزل جوړ کړه په زور.
د دغه ځمکې یوه برخه بالکل نیولې،
یو برخه یو بسوه تقریبا شپږ پنځوس متره، یو کلیم بسوه تقریبا هغه واخیستې دی، بلند منزل په زور جوړ کړی ده.
تا کوم مقام یا کوم ادارې ته عریضه یا شکایت کړی؟
په ښاروالۍ امر ورکړی دی که هر چا عاجلتر د ساختمان توقف وکړه. ریاست ساختمانی هم هغه مټ ورکړی دی بنایه کې، هم په شعبې خپل شعبې ساختمانی کې، هم په ناحیه کې، هغه هم زور دې نه رسېږي. بیا ولایت کابل په ریاست جنایي کابل نه عریضه کړې دی، مکتوب راکړی دی، دا ناحیه جنایي کابل هم مکتوب راکړی دی، په حوزې هفت کې هغه هم نه رسېږي.
ستا د ګروۍ پیسې پاتې دي؟
زما پیسې د ګروۍ پاتې دي.
څومره پیسې دي؟
تقریبا دیارلس نیم زره ډالر.
هغه ځمکه چې د دوکانونو نه او د دې لوړپوړې ودانۍ نه پاتې ده، د هغې کرایه هم اخلي؟
کرایه والا که ما سره پروتوکول کړی دی، هغه هم د هغه قوم دي، د هغه منطقې دي، د هغه سره اتنان معامله کړي دي که هغه تقریبا پنځه لکه په هغه موټرشویي هغه مصرف کړي دي.
ته دغه ځای ته ولې نه ورځې او دا موضوع ورسره ولې نه شریکوې؟
خو منطقې که زور م نه رسېږي.
که داسې وي، دا خو د زور مسئله نه ده.
هغه خو وکیل منطقې دي، د اهمیت هم د هغه دي، ناحیه هم د هغه دي، هغه حوزي هم د هغه دي.
آیا تهدیدوي دي؟
صد درصد، صد درصد تهدید که نه کوي، خو څوک حق پاتګي دي.
ژوند څنګه دی؟
څلور نابینایان لرو، دا نفقه، دا تعلیم، تربیه، مکتب، تقریبا یوولس دولس سره نوخور لرو.
اوس څه غواړي؟
اوس خپله زما دی، دا دي دولت زما حق واخلي.
د دې قضیې اسناد، شواهد او ثبوت لري؟
بله بله، ټول اسناد مور ده، د ګروي خلاص شوی ده، هغه مور کړی ده، شاهد ده، امضا ده، شست ده، د مستفیدان شست دي، په کرایه کې په هغه بل انډیوال کې ورکړی مې ده، هغه هم مور شست، د وکیل ده، د همسایګان.
د دغو مسالو او لانجو احوال دی د اکا زامنو ته ورکړی؟
ورکلی مې ده، هغه وایي که زه هر وخت کې راځم دغه غمش خورم.
ښه، ستا ستونزه به له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړو.
قربان دې شم.
دغه ستونزه مو د کابل ښاروالۍ د اومې ناحیې له رئیس ښاغلي فهیم معصومي سره شریکه کړه. معصومي صاحب، د عبدالشکور شکایت به مو اورېدلی وي، په دې سه کې ستاسې نظر غواړو.
دا خو څو وخته مخکې ډېرو خلکو له د وکیل صاحب پواد نه شکایت وکړه، بیا دا تفتیش ته موږ دا موضوع تفتیش سره شریکه کړه، د عبدالله وکالت عزل کړه. نو اوس هغه وکیل نه ده، اما زه دغه ضرور دغه کوم شکایت لري چې دغه ساحه کې دغه مشکل ده یا دوی ساختمان جوړ کړی، چون هغه وخت زه متصدی د دغه ناحیه نه وم، د ما ورته میاستیږي چې راغلم. نو سره دغه هر نوع همکاري سوي زه من حیث یو افغان او من حیث دې چې زه د دغه ناحیه مسؤلیت لرم، زه په خدمت کې
هغه سره به هم څه چلند وشي.
خو ګور هغه یو شی حقوقي موضوع کیږي، نو هغه به موږ حقوقي څنګه نه یو، هغه حقوقي څنګه به لوی څارنوالي هغه تثبیتوي، اما دا سزا متضرر شوی او د جایداد نیول شوی او دا په دوه وکیل باندې عارض ده، موږ هغه کوم وظایف موږ ته راکول شوی دی، موږ صلاحیت است، یعنی د عزل او د تعین د وکلا او دغه موږ صلاحیت کړه، نو موږ په اساس د شکایتو د هیڅ کړای، اما سره دغه صدا که دغه موضوع یې څه ده د خلکو حق پړې موږ دا کاوه شو لوی څارنوالي ته ویلګو او لوی څارنوالي محترم ته کې تصمیم ونیسي.
جناب معصومی، دا وای چې لوی څارنوالي ته هم عریضه کړې، احکام لري خو قضیه ته رسیدګي نه ده شوی.
موږ د بارا بیا سره تعقیب او مکتوبي سره تعقیب لوی څارنوالي څارنوالي دا خو ادارې دي چې د خدمت لپاره دي، یعنی د خونه نه کومه اداره خدای مکړه د سوی سنه، یعنی ټول ادارې د خلکو لپاره د ادارې ایجاد شوی. نو
رئیس عبدالشکور کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي؟
شنبه ته ما ته راشي په دواړو سترګو زه به دا سره وکړم او شنبه ورځ نه زه به دا تعقیب کړم. ډېر په افتخار، ډېر په افتخار راځي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کابل خار لومړی ناحیه نه عبدالشکور آزادی راډیو ته ویلي و چې د خپلوانو کور چې خپلوان په امریکا کې دي، د هغو په مشوره په کرا ورکړی وو، خو اوس کرایه ورکوونکو په دغه کور کې دوکانونه او لوړ پوړې ودانۍ جوړه کړې او کرایه هم اخلي. دی وایي ډېرو ادارو ته عریضه کړې، احکام هم په لاس لري، خو ستونزه حل شوې نه ده. او د کابل خار د اومې ناحیې رئیس فهیم معصومی وویل چې دغه کس دې ورته د شنبې په ورځ مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې د حل لپاره قانوني اجراءات وشي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسې سره شریکوم، او هغه دا چې سموده مخکې د لغمان له ولایته د جمعه ګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د لغمان ولایت د علي شنګ د ولسوالۍ په لار د امنیتي ځواکونو یو پوسته د سپرلیو موټر دروي او په ټولو سپرلیو جګو جګو پوستو ته اوبه پورته کوي. دی وایي دغه مسئلې د دوی ډیر وخت ضایع کوه، او سربیره پر دې په موټرو کې به ښځې سپینګیرې او ناروغان هم وو، او دغه ځنډ به ورته ستونزې پېښولې. آزادی راډیو دغه ستونزه له مسؤولو مقاماتو سره شریکه کړو. اوس جمعه ګل وایي چې ستونزه حل شوې ده. دا موضوع به په خپل له جمعه ګل واوري.
اګه آزادی راډیو څنګه شکایت کړو چې موږ باندې وبې جداول د ولایت لغمان ولسوالۍ لسن د اسلام آباد په سیمه کې موږ باندې د سایګل د پښینو باندې وبې جداول، خو بس د آزادی راډیو څنګه زنګ و چې ورونو د حساب د موږ د خبرې مقاماتو ته ورسو. آزادی راډیو زمونږ شکایت مقامات ته ورسو، د تشکر کوم آزادی راډیو نه چې ډیر موږ سره خواهشانه همکاري وکړه. ژوندۍ دی وی افغانستان او تل دی وی افغانستان، او زنده باد آزادی راډیو چې موږ سره ډیر یو مرسته حکومت وکړه.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 29 00 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې د ویبل خبرونه وخت را ورسید. په دې خبرونه کې هم د تل په څیر لمړی تاسو هغه پیغامونه راخلو چې مشته مرستول دي، او په خپل سیمو کې مو بعضی کسان موندل چې هغه خپل کورنۍ څخه ورک دي او تاسو لیدل دي، تاسو نشانه راټوېست. نو په دې هله چې د دوی کورنۍ هم پیدا سي مخکې تر دې چې دغه پیغامونه پیل کو، یو غوښتنه لرم، هغه ده چې قلم او کاغذ در سره آماده ولري تر څو وکولای سي د دغو کسانو چې د موندل سوو کسانو په اړه مشته معلومات راکړي. تاسې هم واورئ، کېدای سي چې ستاسو ورک عزیز په دغو کسانو کې وي او پیدا یې کوي، او د هغه دوستانو چې مشته پیغام رسولی دغه د ټلیفون شمیرې ولیکلای سي. نو ورزوخ پرونه به د یو دوست په پیغام پیل کو چې د کندهار ولایت خیر استولې، او دی وایي چې په خپل سیمه کې یو کوچنی انجلۍ موندلې ده.
السلام علیکم د زدی رادیو ټولو تر کو سلامونه وهم په دیلم چې روغ جوړه خوش خوشاله به یاست. میخال محمدی د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. یو انجلۍ د تو کالو ده، نوم یې تقوا دی، د پلار نوم نعمت خان دی، د ورور نوم خان دی. موږ پیدا کړی ده که د هر چا وي، موږ سره دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 10 3 8 8 0 صفر او صفر درې شپږ شپږ څلور شپږ اته صفر. که د هر مسلمان وي د په داس میرې تماس ونیسي او خپله کوچنۍ دې د ځانه سره بوځي د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم د نو آباد کې نه ستاسو سره په تماس کې یو حالت وو. تاسو ته نه حالت دې دا چې حالت دې نه د شهرات په شفاخانه کې په شفاخانه کې مړ دی، یا چې حالت دې نه د شهرات په شفاخانه کې ولر چې احتمال کې وو. تاسو ته نه حالت مړ دی، هر څه حالت دې نه او شفاخانه کې ولر چې احتمال دلان په هغه کې وو.
السلام علیکم، زه ایمل افغان د زړی شغالی د مخې زنګ ولې دی لشکرګاه شهر. ما یو د دوولو سکاله لک پیدا کړی دی، نو کار مسلمان ورور نو په دې شمیرې دی ما ته زنګ وایي. 0 4 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
الله وبركاته دا والمورز تقريبا دا چارشنبې په ورځ باندې محمد لبی په نامه چې مشهور فلاله دی دغه پیغام یې نشر کړی و یو چا نو هغه شماره یې هم دوه واره ویلې وه که یو وار دغه شماره بیا اعلان کړي راته ډېر به ښه مهرباني او یا ما ته په میسج کې دغه شماره راواستوي تاسو څخه یو جهان مننه هغه زه مولوي اختر محمد خبر کوم د کندهار ولایت د دنده ولسوالۍ څخه چې دغه محمد نبی مشهور فلاله د روزګان په ولایت کې نادرکه شوی دی پنځه شپږ کاله شاوخوا کېږي تقریبا د روزګان ولایت د پایناوي د کلي د کټه خندک د کریې او د خندک د کلي اوسیدونکو دی السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خو نن زړهکار دعا کوي د هلمند ولایت له واشر د سوالۍ څخه مخکې مې پیغام پریښو او یو درګا زبیر رادیو ته خپل پیغام پریښوم دلته زموږ په سیمه کې یو نفر دی چې د چا ورک دوست دی تقریبا دوه درې څلور تقریبا تر دوه درې څلور کال پورې کېږي چې د واشر ولسوالۍ کې دلته د کوچیانو سره ژوند تېروي نوم یې فکر کوم محمد نعیم دی چې زما نوم محمد نعیم دی او مشهور په لالا باندې دی نو دا ډېر وخت کې چې دلته د کوچیانو سره دی جګ سړی دی او د رستنه شوال ګوته هم نه لري که چېرې چې د هر مسلمان ورور وي او یا څوک د ده دوستان کړي د ده ته ارمان باندې معلومات غواړي نو د مهربانۍ د مخې څخه د یو مشر د ټلیفون په دغه شمېرو اړیکه ټینګه کړي د ټلیفون شمېره د 0-2-0-2-8-6-3-0-2 د ټلیفون شمېره د 0-2-0-2-8-6-3-0-2
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-1 یو ورې بیا وایم 0-0-0-2-4-3-1 همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-2-4-1-5
مننه کوم دوستانو چې موږ ته د پیغامونو راستولې و اوس به هم تاسو هغه پیغامونه په ګټه سره وورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم جانان تاسو مړ نه اوسه زما د خپلې نه وروره څلور کال کې چې موږ په ټولې دنیا په خاطر باندې نو دې ما आवाज او په بد مسلمان وګور دې دلې شلو یې وشکالو په شاو خا کې دې نو دا څلور کال کې چې دې سلې دې ورکړي هر مسلمان کې دې دلې یا دما واز اوري په دغه نمبر دي ما ته زنګو وي شیرینی دي ترلاسه کې صفر وڅو شپږ څلوېش او څلوېش څلوېش مهرباني ده ما ته پیغام نشو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ خمیاړی کې نیولې ده. نو پیغام دا دی چې ما د خاله دوی تقریبا دغه 23 کال کې چې د پرا ولایت د پولیسانو سوالی ته ماته بعد سې څخه نه درکاسه وای دی د کندهار خواته له نو چذوریت له دی خواته خو بیا نه درغله درکې نه است. نو عبدالوسیر نو میر نو کړه عبدالوسیر باړه وهر مومن مسلمان ورور ته درکې د دې مسلمانانو هم دته لمخې د زمانه چې کول په تاغه شهر اړیکې ولې او کچا بوشت زنګ وای عبدالوسیر په حاله باندې معلومات راځي ل 14,00,000 افغانۍ جایزه لري چې د مرحوم ملک محمد قاسم د خواته خواته پکې دین چې لا په 30% ضمانت ورته ورکول کیږي. او زما د چې ټول شویره د کڅو د باړه باندې معلومات لري هم د خپل زما ځغ حاوی نو زما د ټول په دغه شمیره جاری کولې زما د چې ټول شمیره ده 0 0 1 1 3 2 8 1 9 چې ټول شمیره زل بیا هم تکراروم 0 0 1 1 3 2 8 1 9 چې پر وسه 1 0 2 8 1 9 یل د پیغام نشر کی وسلام.
السلام علیکم زکایر محمد نیم د وزغال ولایت په چناسه د ولسوالۍ د نرزو د چنستان څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د عبدالرحمن په نامه سره دی تقریبا درې هڅه ورکړې کیږي چې ورکړي چې ما ته زنګ وولي ورزه د رسګات په درای باندې چا د برمیا والا سره هم بیا د مصر خانیا والا سره هم بل کار اختیار ما نو بیا ما ته زنګ نه دی ویلي کار مؤمن ورور د سنا یلدلی یا فاتی ورته نو په دغه لمبار دی زنګ خپل شیرین دی واخی 0 1 0 3 4 3 1 1 4 0 لمبار بیا 0 1 0 3 4 3 1 1 4 0 سلام.
سلامونه نیک هیلی ورور تا ته بیا څوک څوري پیغامونه برنم ټول دا خاص انګړي سلامونه کوم سرتاج ننګرهارې مدرسه لا جزات الله په نوم یو ورکوټ ماشوم دلس کلن له خو سره خبر شي که چاته معلومات وینو ل زغل همدري سره په دې شماره اړي کوي سړي به خوي 0 او سوا شپګتیا شپښپیت 55 او بل شماره مرته وای ما 0 او یا شپګ 55 اتیا یو سلو ودی ا کچرتا خوي نو په دې شماره دې ما سره اړي کوي چې در بیا ورته شماره وای ما 0 او سوا شپګتیا شپښپیت 55 0 او یا شپږ 55 یو سلو دیر.
السلام علیکم نیکی سلامونه کرامات تاسو د ذاتي اډو د ورکو ځان خبرونه ټول حریدونکو او خاتونکو د تاسو او ځین کې درمنو ته تقریر شو کوي سره د بل پارک په نامه مخکې نه تاسو راځو ته په اپرې شو کې د نظم په کې لیکي یو کورنۍ د هغه یو زی ورکو دی دا په اصل کې د باغرانو د سوالي د هزار بوز د کې و چې دن کې دی کله خپل زموږ د خاوري د دفاره یو بل څه معلومات لري نن مې فکر کول چې مقصد به وي زما سره چې پر دغه شمیرو اړیکه ونیسي 0 1 2 3 4 5 او بل شمیره ده 0 1 2 3 4 5 سلام شمیره ده 0 1 2 3 4 5 دا درې اجازه د ورکو اجازه نه خبرونه څخه او کاکوم کاردون څخه مر مننه خو چې مر پیغامونه نشي و سلام نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خالد افغان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. زمونږ یو امام زوی ده چې عبدالغفار ولدی عبدالغفور د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ قریه مسوی دا ورک شوی اته میاشت نهه میاشتې کېږي هر څوک چې دا زما غږ اوري زما خپل نمبر هم وایم بیا په دې نمبر باندې څوک چې معلومات لري موږ ته احوال راکوي صفر اویا شپږ شپېته یو نوي دوه نوي دوه دویم ځلیې تکرار هم دا نمبر صفر اویا شپږ شپېته یو نوي دوه نوي دوه خدای په امان.
السلام علیکم زه هدایت الله محلی ولایت نه خبرې کوم. ما یو دوست ستا په نامه دی حاجي سید احمد هلمند کې کور ده دا څو کاله شپږ کاله کېږي ایران کې اوس کور راغلی هلمند کې دی ما دیني ورور ده دا افغانستان ته چې راغلی زه ورسره بې ارتباط یم د ازادي راډیو نه ما خواهش تا ده چې دغه د ما اعلان خپور کړي او که چېرته دی خپل اوري یا د یو د کوم زوی اوري یا کوم دوست انډیوال اوري ما ته دې په دې شماره زنګ ووایي چېته راتا یا زه پنځوس اووه ویشت نه سوه شپږ څلوېښت تکرار ستر اتاویا پنځه پنځوس اووه ویشت نه څلوېښت وسلام.
سلامونه نیکی هیلې احترامات زما قبول او منظور کړئ د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو السلام علیکم. زمونږ یو د تره زوی نه درکه شوی دی چې نوم یې جاوید دی. مکتب ته تللی و مکتب نه تقریبا چې دا غوټه مش وی کی سینا دار کسبه دی او مړ یو ژوند دی ورته ډیر وب چې وګرځي دغه کچا پیدا کو شیرینی میری نه مته و منو کو ټلیفون شمیره به مته ویما ټلیفون شمیره دا صفر و ات ات سالور 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 و نه دوا یو ځل به به ویما ک څوک پیسې پیسې نه صفر و ات ات و سالور سالور نه دوا اخیری کی دو نه ویش میرا دا کریم الله ارمانی مده سر خودونه کچا په دې دا لک پیدا کونو په دې دې پونش میرا دې را سره تماس کی وسی.
سلام علیکم. ما یو ورور دی ورکسو دی دا یو لسکاله کی چې ورته یا بلغه د ختغام نشر کی تک نه دی نشر کړی راته یو لسکاله کی چې موږ بار غنداف ول سوالی کی وو ورکسو دی من مشفقه یمورته ویلا اصلي من عبدلادي فرغنده کې د پاکستاني د ځکه چې ورکسوي دي و چې مو هیڅ معلومات نشته یو له سکاله کیږي چې ورکسوي ما ته په دغه شمیره زنګ وي څار مسلمان ته معلومات دي صفر و صفر و دوا واره و او دوا نه فاز تلور و شمیره یو پلا بیا درته وایم صفر و صفر و دوا واره و او دوا نه شپږ څلور و چار مسلمان ورور ته د رقم معلومی ماته په دغه شمیره زنګ ووي.
سلامونه نیکی هیلې احترامات زما قبول او منظور کړئ ازادۍ کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکی احترامات قبول او منظور. زمونږ یو دوست دی زمانه درکه شوی دی او د خوست ولایت دی چې نوم یې نعت الله دی او راغلی دلته ما ته په چکر راتلو لاره کې خدای خبر چې چېرته نادرکه شوی دی که چا هم پیدا کړو نو زما په ټلیفون شمیره دې اړیکه ما ته ونیسي. ټلیفون شمیره مې د صفر و ات ات څلور څلور و نه دوه دوه نوي بیا هم د چا په ذهن کې نه وي یو ځل به ورته بیا تکرار کړم صفر و ات ات څلور څلور و نه دوه. زما نوم کریم الله ارمانی دی که چا هم دا لږ پیدا کړو ما سره بلغه لمبر تماس.
سلام علیکم. نور عالم مری مره سره د ننګرهار د درنو ولسوالۍ نه چې د ما یو ګران مشر ورور نادرکه شوی کشمیر خان رسولي په نامه باندې چې د عصابي تکلیف یې درلو که هیله لرم که هر چا ته په اړه معلومات وي نو موږ درې اندې شمیرې ته یو زنګ ووهي صفر شپږ اویا اووه سوه اووه اویا شپږ ویشت شل صفر شپږ اویا اووه سوه اووه اویا شپږ ویشت شل دا زموږ شمیره ده. بل سلام شمیره هم دا صفر اته اویا اووه شپېته اته اتیا پنځه سوه څلور اویا ښه وخت.
السلام علیکم. عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه درته مخکې سلامونه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. زما یو د اکا زوی دی چې زه د ولا ارماني یم چې چېرې سمیې مشرانې د چېرې مشر رئیسې نه زه هم یې کورنۍ احوال لري نو که زما اواز اوري زما سره چې په همدغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي هلته یاده د ملګري اوري صفر و بیا دوه واره صفر بیا درې شپږ پنځه درې و و صفر و سوا پوزدش دروپیز دوست و اویا دو همه شمیره ده صفر و دو وارنه بیا صفر بیا نه بیا اتا بیا تنور بیا و بیا اتا
مننه کوم رو ستاسی له پیغام څخه په دې هیله چې موږ د هم دې خبرونې لاله وکولای شو چې ستاسی او د ټولو نورو هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه رسولې د غوي د ورکو عزیزانو یا دوستانو په پیدا کولو کې امرسته او همکاري وکولای شو. نو د خبرونه همدلته پای ته رسو خو تر د خدای پامنۍ د مخه د خپل همکار طاهر روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي او تاسو هم پر خدای سپارم. علامه ملسم